درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې ما خمنې خبری مجله کې مو زه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي بریدونو زور اخیستی. دوستانو دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسته راوړنو خبره کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر وحید الله شهرانی له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور په سزا محکوم سو او د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 20% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسته راوړنو خبره کوي. د دولت د سولې مرکچي پلاوی له طالبانو سره په دوحې کې د خبرو تر لمړني پړاو وروسته شاوخوا درې اونۍ په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې وکړې. د ملي مصالحې د عالی شورا وایي فریدون خوځون نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی ته لازم سپارښتنې سوي دي.
او دوی چې کوم سوال نو پښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط پر روښانه شول. د حیات صلاحیتونو حدود پر ټول مسائل روښانه شول او حیات به دا ان شاء الله لخه حمایت خبر خوردار اوسي او په کوم موارد چې توافق کیږي په هغه موارد باندې به حیات ډېر ښه لاسته راوړنه ولري.
تمدا د دولت د سولې مرکچی پلاوی د جنوري پر 15 په دوحه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام پاړه اندیشنه شولې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنیو پر فعالیتونو ناوړه اغیز کولای شي. نو موري زیات کړه.
متاسفانه وضعیت بسیار نگران کننده است. وضعیت
لبد مرغ وضعیت د افغانستان د مدني ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو لپاره د اندیشنې وړ دی. موږ په کمیسیون کې پر رسنیو د روان وضعیت په اړه ډیر اندیشنه لرو. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه ډیر ناوړه پیغام رسوي.
عدم مسؤلیت خبرنګارانو د افغانستان.
شهرزاد اکبر وایي حکومت او نړیوال ټولنه دواړه باید د روان وضعیت حساسیت درک او پر وسلوالو طالبانو لازم فشار راوړي چې د سولې خبرو په ترڅ کې د تاوتریخوالي بندیدو ته غاړه کشیږي. نو موري یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د خبريالانو او مدني فعالانو د وژنو مسولیت ردوي خو په اړه یې لازم اسناد نه وړاندې کوي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم پخوانی وزیر وحید الله شهرانی له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور په سزا محکوم سو. د افغانستان د ستري محکمې له لوري په ویلامی کې نن راغلی چې د افغانستان د جزا قانون لمخې نوموړی د تضمین په توګه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو یا د دې معادل د افغانیو په ورکړي او په یو کال او یوې میاشتې حبس محکوم سو. د ویلامی لمخې په هرات ولایت کې د یوې فابریکې د جوړېدو په چارو کې پر نوموړي دا تور پورې سوی دی. شغلی شهرانی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس روح الله خانزاده د کندهار ولایت د نوی والی په توګه وټاکل سو. د ولسمشر مرستیال وین د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې شغلی خانزاده نن د سیمه ایز اورګانونو د خپلواک ادارې د وړاندیز پر اساس ټاکل سوی دی. روح الله خانزاده تر دې مخکې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی و. زموږ غله ازادي رادیو ری. د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 20% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. دا فیصدي تر هغه څه لوړ ده چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلې و. دغه سازمان وایي ایران پرون په ویلي کې دا موضوع په ویانا کې د دوی ادارې ته استول ده. یاد سازمان په ویلامی کې د ایران د لیک پاړه لیکل چې وایي تهران د هغې مقررې پر اساس چې په دې وروستیو کې د ایران د پارلمان له لوري تصویب سو په پام کې لري په فوردو اټومي دستګاه کې د یورانیمو د بډاینې سطح 20% ته ورسوي. په دې لیک کې چې د دسمبر پر 1 استول سوی دی د دې اقدام د وخت پاړه څه نه دی ویل سوی. ایران اوسمهال خپل یورانیم تر شاوخوا 4.15% پورې غني کوي خو د 2015 کال په اټومي تړون کې دوی ته د 3.8% بډاینې اجازه ورکړه. که دا اقدام وسی ایران به د اټومي وسلې جوړولو ته ورنږدې سي. او هند نن د جنوري 2 په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. ویل کیږي دا به د نړۍ په سطحه په دغه برخه کې تر ټولو لوی پروګرام وي. د حکومت یو پلاوی پرون په بیړني ډول د اکسفورد استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه وکړه. تمه ده د واکسیناسیون د تطبیق کمپاین راتلونکي اونۍ وروسته لا غو پیل شي چې د هند د درملو د کنټرول مسؤلین ورستی تایید ورکړي. هند د نړۍ په سطحه دوهم لوی هیواد دی چې د کورونا وایروس ډیر ځپلی دی. څه باندې 10.2 میلیونه وګړي په کورونا وایروس اخته سوي دي. د غیوات په پام کې لري چې د 2021 کال تر نیمایي پورې د 1.3 میلیارد وګړو څخه 300 میلیونه ته یې واکسین تطبیق کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10.8 منفی 8 کل سوي ده. هرات آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10.8 منفی 15. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10.8 منفی 5. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10.8 منفی 10. او په جلال آباد کې آسمان شین او د تودوخې لوړ درجه 10.8 کل سوي ده.
قدرمن دوستانو زموږ له آزادۍ رادیو ناوړې د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. په غور ولایت کې د وژل شوی خبريال بسم الله عادل ایماک جنازه په فیروزکو کې خاورو ته وسپارل شو. په دې مسلو په ریپورت سروې راوړي چې د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحه د ردول لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو به اثر وکړي. درګه دا موري چې سپیس ایکس کمپنی داسې توغندې جوړوي چې په یو وار د څو ماشينونو کار کوي. په خبرونه کې پر یادو غو سربیره یو شمیر نور ریپورتونه مرکیو موضوعات هم لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر نن آزادۍ رادیو ته ویل نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي چې په هیواد کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې ډول حملو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
د کمیسیون مبصر ته نگران استیم از تاثیر وضعیت
په کمیسیون کې د افغانستان د رسنیو پر ټولنې د دې حالت ته اغیز پاره اندېښنه لرم. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبريالانو د نه خوندیتوب په برخه کې بد پیغام لري. کومې ځانګړې غوښتنې چې مو مطرح کړې دي هغه تعقیب وو، یعنی د دې ډول حملو د مخنیوي او د هغو د عملانو د پیژندلو لپاره د حکومت لا ډېرې هڅې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس دا څرګندونه ورسته لدی وکړي چې په هلمند، کابل، ننګرهار، غزنی او غور کې پر خبريالانو خونړی بریدونه وشول. د دغه بریدونو ورسته قرباني د غور شخ رادیو مسؤل بسم الله عادل وو چې د جمعې په مازیګر کورته د تک پلار کې ووشل شو. د افغانستان حکومت وایي چې پر خبريالانو او نورو مخاورو د طالبانو له لوري هدفي بریدونه کیږي، خو طالبان وایي چې دوی په دې بریدونو کې لاس نه لري. د بشري حقوقو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې طالبان په دې بریدونو کې لاس نه لري خپل ادعا دې ثابت کړي.
طالبان معمولا په دې قتلونو کې لاس لرل ردوي، خو تر دې ور هاخوا کوم سند نه وړاندې کوي. له هغوی څخه د رسنیو د ټولنې غوښتنه دا ده چې که لاس پکښې نه لري اسناد وړاندې کړي او یا د تحقیقاتو په پروسه کې همکاري وکړي.
د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اوربند وکړي.
دوستانو زه وام اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. په افغانستان کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو په وروستیو کې پرله پسې هدفي بریدونه کیږي. وروستی غیم په غور ولایت کې د غور غږ راډیو پر مسؤول مدیر بسم الله عادل تیره ورځ شوی بریدو چې نوموړی پکې ووژل شو. د خبریالانو د حقونو د دفاع او ملاتړ بنسټونه په دې اړه خواشینی دی. دوی عکس العمل ښودلی او حکومت یې د خبریالانو د امنیت په خوندیتوب کې په پاتې راتلو تورن کړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د بسم الله عادل ایماق د مور غږ او ژړا ده چې تیره ورځ په غور ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سو. له مرګ وړاندې بسم الله عادل ایماق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې ورته ګواښونه کیږي. د نوموړي په موټر دوه میاشتې وړاندې په فیروسکو ښار کې وسلوال برید سوی و او دغه شان یې په کور د لاسي بمونو حمله هم سوی وه، خو دی له دواړو دغو بریدونو روغ ووت. خو له عادل سره درېیم ځل بختیاري ونه کړه او تېره ورځ په فیروسکو ښار کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. دا په کمه موده کې پنځمه افغان خبریال ده چې وژل کیږي. تر اوسه چا او کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. په پرله پسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبري اژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناول امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومته د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټولو خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره یو لومړیتوب نه دی.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وایي دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خپروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې واخیسته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده. تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینې معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکي امنیت دې خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته دي چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تهدیدونه رفع شوي دي. ځینې تهدیدونه تر اوسه هم شته دي د مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وي، خو بیا هم لیدل کیږي چې خبریالان وژل شوي او ګواښل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د خبرو مرکزی پلاوی یو غړی وایي افغان حکومت مرکزی هیئت د دوشنبه په ورځ د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره دوه ته سي. عبدالحفیظ منصور ویل هیئت نن او سبا له ولسمشر غنی او د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وروستۍ خبرې کوي. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکزی پلاوو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د جنوري د میاشتې په پنځمه نیټه یعنی په سه شنبه پیل شي. په هغه موده کې چې د افغان دولت مرکچی پلاوی په افغانستان کې او په کابل کې ډیر وخت تیر کړ، دوی څومره دغلته د راتلونکو پړاو خبرو لپاره چمتووالی ونیو، په کوم مسایلو یې بحث وکړ؟ دا موضوع می په یو مرکه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا لویان فریدون خوزون سره یاد کړه، او په پیل کې می ترې وپوښتل چې دغه پلاوی په دغه رخصتیو کې چې په کابل کې ول دی څومره استفاده وکړه او څومره چمتو دی راتلونکي پړاو خبرو ته؟
حیات د مشورو او بحثونو لپاره کابل تر راغلی و، او لنه کوم راځي په کابل کې حیات راغور کې بحثونه درلودل، عام د ملي مصالحې د عالی شورا لمشر، د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې سره، د دولت له رهبری سره، د ملي شورا له غړو سره او له رهبری سره، همدارنګه د ټولنې له مختلفو اقشارو سره دوی ولیدل، او اوس هم د لیدنې دوام لري. په ټوله کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رهنمود ترلاسه کړی د رهبری کمیټې له لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې له لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط پر روښانه شول، د حیات صلاحیتونو حدود، او همدارنګه چې د حیات څخه وروسته ملاتړ ټول مسائل روښانه شول، او حیات به دا ان شاء الله له ښه حمایت خبر خوردار اوسي، او په کوم موادو چې توافقي په هغه موارد باندې به حیات ډیر ښه لاس راوړلی ولري.
ښاغلی خوزون، د حیات یو غړي حافظ منصور نن په خپل څرګندونو کې ویل دي چې ګوندې دي ارګ او سپیدار مانی ترمنځ یادې ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د ملي مصالحې د عالی شورا ترمنځ په ځینو مسایلو د نظر اختلاف شته دی، آیا دا شته دی او کنه پای ته رسیدلی؟
د سولې د پروسی مدیریت او مسولیت د ملي مصالحې د عالی شورا پر غاړه دی، او حیات ته هم د دغه شورا رهبری کمیټه چې دناستي شوی دی، او دغه کمیټه هدایت ورکوي، او د حیات هم د دغه کمیټې د گزارش ورکوي، او دغه کمیټه هم د سولې په برخه کې تصمیم مرجع ده. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په اړه کې بار څو خپل نظریات ولري، هم د سولې په پروسه کې ټول اجمال لري، او ټول
لږه پروسیه او لږه حیات سیمات دي. خغلی خوزون، 2020 کال پیلېږي، افغانستان کې تاو تریخواله روان دي، او لانی کمرغه چې د 2020 کال په 15 ورځ د سولې خبري هم پیلېږي، خلک دې تاو تریخواله عجل کمی غواړي. د سولې دغه مرکچی پلاوی چې زی د تاو تریخواله دې کمیدو پاړه، د دوی نظریات څه دي او څومره دوی سره دا موضوع جدي ده؟
دا نه واضح چې د خلکو غوښتنه ده، د خپل د مذاکراتي ټیم او د دولت د رهبرۍ او د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبرۍ غوښتنه ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاریخوالي زور اخته، تاریخوالي باید کم شي. په دې اړه حیات روخان سپارښتنې شوې دي، حیات د لومړیتوب کې لري، او کله چې بیرته دوه ته ورګرځي په لومړني موارد شي باندې باید پرې بحث کړي، هغه به په افغانستان کې د جګړې توقف او د اوربان تامین وسی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او طرف مقابل هم باید دې غوښتنې ته تمکین وکړي، او ځکه چې د افغانستان خلک له دې جګړې ستړي شوي دي، او په داسې حال کې چې مذاکرات او پروسه پیل شو، خلکو هیله مند ډیره و چې جګړه به کم شي. متاسفانه جګړه ډیره شوه، اوس هم زموږ غوښتنه دا ده چې، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې جګړه ودریږي، او مذاکرات د ښه اعتماد سازۍ فضا کې او د ښه اعتماد فضا کې مخته ولاړ شي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا بیان فریدون خوزون و چې تاسو ورسره مرکه اوریده، زموږ غږ له ساده راډیو ناوړي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی هیواد ته د کرونا وایرس د نوې بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت مرستیالې ویاندي معصومی جعفری نن ازادي رډیو ته وویل اوسمهال دا وزارت د کرونا وایرس د نوې بڼې د تشخیص وړتیا نه لري. نور حل په دې رپورټ کې
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جدي تدابیرو د خبر ورکولو ترڅنګ وایي چې د دې وایرس د دوهم ډول تشخیص لپاره تجهیزات نه لري. د عامه روغتیا وزارت مرستیالي ویاندي معصومی جعفری د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د کورونا وایرس دوهم ډول گاونډي وه وادونو تر رسیدلې ده.
اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده. نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې وایرس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامه روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا وایرس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې. نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دولت له کورونا وایرس سره د مبارزې برخه کې په بهرنۍ مرستو ولاړ دی، خو د هیواد دننه ځینې نیوکې مطرح شوي چې دا مرستې په ښه توګه نه کارول کیږي. د افغان دولت رسمي راپورونو هم دا مسله تر یو ځایه منلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې دمه دوه وزیران او روغتیایي چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووېډ 19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لاخ پرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکې کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص وشي کوشش دا وکړئ چې تاسو ماسک استفاده وکړئ، د یو بل په مخ کې مټو خېږئ، او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنې ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ دپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وایرس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښت شوي چې له دې ډلې 250,206 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ آیرلند پر وړاندې د درې نړیوالو 500 لوبو شپاړس کسیزه لوبډله د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ کې اعلان کړه. د دې اداري چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې لوبډله ټولو اړخونو ته په کتو سره اعلان شوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د روان میلادي میاشتې په 13مه نیټه افغانستان له ایرلند سره درې 500 د کرکټ نړیوالې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن شنبه ازادي رادیو ته وویل چې ملي لوبډله به ډیر شر له افغانستان او عمان ته د دې سیالۍ د ترسره کېدو په هدف روانه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د یو خبري ناستې په ترڅ کې د ایرلند پر وړاندې درې نړیوالو 500 لوبو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ چې په دغه نوملړ کې 14 لوبغاړي شامل دي او ټولو اړخونو ته په کتو سره لوبغاړي اعلان شوي دي. ډېر ژر به افغان لوبډله عمان ته سفر وکړي او هلته به د افغانستان په قربتوب د ایرلند سره درې نړیوالې 500 لوبې ترسره کړي.
ښاغلی هوتک وایي لوبډله له پوره چمتووالي سره دغه سیالیو ته ځي. د ایرلند پر وړاندې لوبه د اصغر افغان لوبډل مشر رحمت شاه، نوین الحق، حشمت الله شاهدي، یمین احمدزی، عثمان غنی، عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز، سید احمد شیرزاد، نجیب الله زدران، جاوید احمدی، راشد خان، محمد نبی، ګلبدین نائب، مجیب الرحمن او شرف الدین اشرف غوره شوې دي. د غلوبې د افغانستان په قربتوب عمان هیواد کې ترسره کیږي. خو په ورته وخت کې د کرکټ یو شمېر مبصرین بیا نوی اعلان شوی نوملړ یا سکواډ ته خوښینه څرګندوي. د کرکټ په چارو کې په ورزشي خبريال ابراهیم مومن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کوم لوبغاړي چې ډراپ شوې دي، کوم لوبغاړي چې نوی راغلي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team.
لوروپا تر امریکا
لغیاکشن
ای حکومت زیمواری
ل آسیا تر استرالیا
بیر ما
تاسو مين دته موغوت
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
زموږه آزادۍ راډیو ناوړی د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې د ردول لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بیا سره کړه. د امریکا دا 240 میلیارد ډالري بودیجه چې د استازو او سنا جرګو غړو تصویب کړې وه ولسمشر ټرمپ د ځینو دلایلو له کبله توشیه نه کړه او رد کړه، خو سنا او استازو جرګو په لوی اکثریت د ولسمشر ټرمپ د ویټو مخه ونیوله. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د امریکا سنا جرګې چې جمهوری پال پکې اکثریت لري په لوی اکثریت د دفاعي بودیجې په اړه د ولسمشر ټرمپ ویټو رد کړه. د سنا جرګې په پرونی غونډه کې چې د دې جرګې د 2021 میلادي کال د لومړۍ ورځې لومړۍ غونډه وه، د 240 میلیارد پوځي بودیجې په اړه د ډونالد ټرمپ د ویټو پریکړه به اثر وکړي. ډونالد ټرمپ د سنا جرګې له لوري په دې اړه د رایو تر اخیستلو مخکې پر جمهوری پالو سناتورانو انتقاد کړی و. د په یو ټویټ کې ښلی وو د جمهوری پالو ستومانه او کمزوري رهبری به اجازه ورکړي چې بد دفاعي بودیجه تصویب شي. ټرمپ همداراز د دل لوري د بودیجې د ویټو د خونسا کولو لپاره په سنا جرګه کې د رایو اخیستل یو ناوړه اقدام او د ټکنالوژۍ سترو کمپنیو ته د کمزورو کسانو تسلیمي دا بللې وه. یو اتیا سناتورانو د ډونالد ټرمپ د پریکړې خلاف رای ورکړې، ډیرله سناتورانو ورسره مخالفت وکړ. دا جرګه سل غړي لري. د کانګرس په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت لري 222 استازو د ټرمپ د ویټو پر ضد رایې کارولې وي او و اچیا د ویټو ملاتړ کړی و. په امریکا کې د ولسمشر د پریکړې یا ویټو د بیا سره کولو لپاره د استازو او سنا جرګو په درو کې د دوو برخو رایو ته اړتیا ده. په دې بودیجه کې چې د امریکا دفاعي لګښتونه بولي د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د معاش زیاتوالی هم په پام کې نیول شوی دی. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ د کانګرس له لوري دا بودیجه چې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه ویټو کړه. ټرمپ ویلي وو چې دا بودیجه د ټولنیزو شبکو په محدودولو کې ناکامه ده. د د په وینا دغو شرکتونو د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې د د پر ضد هلې ځلې کړې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د آزادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح هتو غوریدل کیږي. سپیس ایکس کمپنۍ داسې توغندې جوړوي چې په یو وار د څو ماشینونو کار ورکوي. دا توغندې سوپر هوایي نومیږي او انسان به مریخ ته ورسي. عصمت ساروان په اړه جزئیات لري.
سپیس ایکس کمپنۍ هڅه کوي مریخ ته د انسان د تلو لپاره د نړۍ تر ټولو ستر توغندۍ جوړ کړي، داسې توغندۍ چې بیرته مځکې ته راګرځېدای شي. دا توغندۍ سوپر هوی نومیږي او ټاکل شوی دی چې له جوړېدو وروسته به سټارشپ ستور بیړۍ مریخ ته وړل کیږي. سپیس ایکس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه توغندۍ ازمایش پیل کړي. سوپر هوی به 8 ډیر قوي انجینونه لري او دا انجینونه به په میتان او اکسیجن چلی شي او د هغو د سړولو لپاره به له یوې نوې طریقې کار اخیستل کیږي. دا ستر توغندۍ به نږدې 70 متره اوږد او 9 متره پلن وي او وروسته له دې چې سټارشپ د مځکې مدار ته یوسي بیرته مځکې ته راځي او بیا به هم ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د 2006 میلادي کال د دسمبر په 11مه د سټارشپ د لومړي توغندۍ ازمیش بریالی نه شو. سټارشپ مریخ ته د انسان د رسولو لپاره د سپیس ایکس او ټسلا د مؤسسه او خاوند ایلن ماسک د غټو پلانونو یو برخه ده. د ویلي چې تر 2024 میلادي کال پورې به د سپیس ایکس شرکت په مرسته انسان مریخ ته ورسوي.
ستار شیپ څو کارونه کوي، هم توغندی دی، هم ستور بیړی او هم پرمځکه او مریخ کښېناستون کوي. په حقیقت کې درې ماشینونه په یوه محصول کې رایوځای شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غلا آزادی رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د وونه تر وو بجو پوری اوریدل شي. دا نیم ساعت